او دیرش دقیقه شوی د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې نور بسته پروگرام درو خو اوس لند خبرونه. په سالنګ تونل کې د اور لګیدو له امله د هیواد د شمال او جنوب د شلون کې د لوی لار د ترافیکو پر مختړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مسؤلانو تایید کړی چې تیر شپه د سالنګ په تونل کې د اور لګیدو په پیښه کې لشتلجه یو تن مړ شوی او 25 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف سره په ټلیفوني خبرو کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهال ویش مخکې راتلونکي ونې دوه ایالتي اسامبلۍ منحل کړي. زموږ خبرونه دوام لري. اوس هم نور بسته پروګرام واوري.
نور بسته شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست په دې خبرونه کې نور بس دی پروگرام خبريږي. زملالي بشری تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر تورک وايي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان شزي او جنې په سیستماتیک توګه څنډې ته سوي دي. ترک دغه څرګندونې روانه اونۍ په جنیوا کې په یوه کنفرانس کې خبریالانو ته وکړې او وی ویل چې د ژوند له ټولو اړخونو څخه ښځې په دوامداره توګه ګوښه سوي دي او دا په نړۍ کې یو بې ساری اقدام دی. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د ډسمبر په 10 نیټه د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په ورځ باندې هم مهاله پای ته ورسید. ترک دغه دغه ورځ ته په اشاره په یو ټویټ کې ویل دي چې موږ باید د حقوقو زد او د جنسیت زد ویناو پر وړاندې په ګډه ودرېږو. د ویل دي چې په ټولنیز توګه جنسیتي مساواتو ته باید پام وسی او زیاته کړی دي چې د ښځو حقوقونه بشری حقوقونه دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن د افغانستان د شوزو سره د ناسم وضعیت په اړه یو څو ټویټونه کړی دي. دوی په ځینو ټویټونو کې ویلي دي چې شزی انجونې ورستنی کسان دي چې خوړو اوبو خوندي سرپناه او روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی لري. وروسته راغلي چې په افغانستان کې له ښځو تمه کیږي چې د کورنۍ د نور غړو لپاره قرباني ورکړي، په دې معنی چې په ښځې دې لږ خوري او تر ټولو وروسته دې ډوډۍ وخوري. د ملګرو ملتونو د ښځو سازمان په دې ټویټونو کې یوه بله مسأله هم یاده سوې ده چې په افغانستان کې شدی حتی تذکری هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشری مرستو برخمن سي. د یادونې وړ ده چې ورسته له هغه چې په افغانستان کې د تیر کال په اگست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبانو ګڼ شدي له دندو ګوښه کړي او پر نجونو یې تشپژم ټولګي پورته د زده کړو بندیز لګولی دی. د دې تر څنګ پر ښځو یو شمېر نور محدودیتونه هم وضع سوي دي، لکه د سفر پر مهال محرم سره تګ یا پر ورزش کولو او پارک ته پر تګ ممانعت. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې دي، لکه ځینې وختونه یې شریعت یاد کړی دي یا ځینې وختونه یې نصاب یاد کړی دي، کله یې هم د بودیجې کمی یاد کړی او کله بیا کلتوري محدودیت یادوي. په نور بس د خبرونه کې د خبرو لپاره په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او خبریال او د حقونو فعال خاطره صافی نن زموږ ملمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ دواړه ملمنی د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سي. اغلی خاطره صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. صافی سیب تاسو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې. په لومړي سر کې که تاسو پر دې باندې خبرې وکړي چې دغه ستونزې چې ملګرو ملتونو یاد کړی دی او یو ان ویمن په خپل ټویټونو کې یاد کړی دی. تاسو په نظر څومره عمده او څومره مهمه ستونزې دي، او آیا د دوی ستونزو ترڅنګ نورې کوم داسې ستونزې ته چې باید یاد سي او ورته د حل لارې ولټول سي؟
سلامونه او درنښت تغلی بشیر تاسو ته او ساسو ټولو اوریدونکو ته. پرته له شکه د اګست 15 تر غمیزې وروسته افغانستان کې نجونې او میرمنې سره انساني حقوق لري نه، او حقوق یې په ټوله کې ورځ سر بلې نقد کېږي، او کوم موارد ته چې د ملګرو ملتونو اشاره کړې پرته له شکه چې دغه ټولې ستونزې شته دي، او د دغو ستونزو تر څنګ ښځې کله چې ان خوړو ته لاسرسی ونه لري، هویت په یوه ټولنه کې ونه لري، نو تاسو فکر وکړئ چې کله چې خپله ښځه له حقوقو خبره نه وي، او په داسې یو هیواد کې وي، په داسې یوه خاوره کې وي چې حاکمان یې هغه که هر رژیم وي حقونه یې په رسمیت ونه پېژني، او د انسان په توګه ښځې ونه پېژني، نو ښځې به څنګه ژوندانه ولري؟ سره ژوندانه نه لري، بیا تش په نوم ژوندي دي په افغانستان کې اوس مهال ښځې، هغه ښځې چې خپلو حقوقو ته یې لاسرسی لاره، نورو ښځو ته یې کار کاوه، ځان ته یې کار کاوه، ټولنې ته یې کار کاوه، هغه په یو ډول په سیستماتیک توګه څنډې ته کړای شوي دي، ګوښه کړای شوي دي، او له هر څه بې برخې شوي دي. دې ته پام سره لرو پرتو هېواد، لرو پرتو ولایتونو او لرو پرتو برخو کې هم د ښځو پر ژوندانه یې منفي اغېز کړی، ځکه چې افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. داسې نارینه موږ لرو چې د شپې یوا ګټه وټه هم نه لري، یوا افغانۍ ګټه هم نه لري، نو هغه خپل ماشومان او خپل لونو او ښځې ته څنګه ډوډۍ برابر کړي؟ دا په دې معنا چې هغه ښځې چې خپلې لاسرسی له پخوا هم لري خپل حقونو ته او کار یې نشو کولای، پرته له شکه چې د هغې ژوند تر ټولو سخته ده، ځکه چې هغو ښځو چې خپله یې ګټه وټه لاره او خپله یې کار کاوه، هغوی هم اوس له دندې ګوښه شوي دي، بېکاره دي، بې وزګاره دي، او بې تعلیمه پاتې دي په افغانستان کې. او دا فکر کوم افغانستان شاتګ نه کوي، افغانستان بېخي له منځنۍ آسیا هېوادونو سره هم له سیالۍ پاتې کوي، او پاتې هم ده، ځکه چې افغانستان کې ښځې خپلو حقونو ته لاسرسی نه لري، ښځې له تعلیمه بې برخې شوې دي، او پرته له شکه که دغسې دوام ومومي او دوه کاله او درې کاله نور، نو ښځې څه موده مخکې راته جالبه وه، خلکو به پر دې بحث کاوه، او اوس هم کوي چې ګواکې طالبان پرېکړه کوي چې افغانستان کې دې د پوهنتونونو دروازې هم وتړي د نجونو پر مخ. که د پوهنتونونو دروازې ونه تړي هم، خو یو دوه درې کاله وروسته موږ نور له دولسم ټولګي څخه فارغ نجونې نه لرو چې هغوی دې پوهنتون ته لار ومومي او لوړې زده کړې ولري. دا په دې معنا چې له پایله چې ستونزه وي، نو هغه څنګه پای ته رسېدلی شي؟ پای یې هم ستونزې سره مخ کېږي، او افغانستان دغه وضعیت نه یوازې چې د افغانستان پخوانیو مشرانو تیروتنه وکړه، او افغانستان یې دغسې یوې غمیزې ته او دغسې یوې کندې ته ورخوشې کړه، دې کې نړیواله ټولنه هم ګرمتیا لري، ځکه چې طالبانو سره هر ورځ مرستې ترسره کېږي، د بشري مرستو تر نامه لاندې میلیونونه ډالر ښکته او پورته کېږي، خو دا چېرته ځي؟ دا څرګنده خبر ده چې طالبانو سپورټ او حمایت او ملاتړ کېږي. زه فکر کوم که نړیواله ټولنه هم دغه ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه باید لاس په کار شوي وای، افغانستان وګړو ته باید کار شوی وای، د افغانستان د وګړو خوندیتوب لپاره، په تېره د ښځینه او حقوقو لپاره که کار شوی وای، نو اوس به د افغانستان له خلکو سره نیخ په نیخ اړیکې نیول کېده او نیخ په نیخ به یې ترې ملاتړ کېده، نه د طالبانو پر مټ. کله چې طالبان د انساني حقوقو په رسمیت ونه پیژني، څنګه به هغوی ته مرستې ورسوي؟
خاطره جانی مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی ګلالۍ صافی هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوی ده. صافی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې خپرونه کې. لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر تورک ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیکه توګه څنډې ته سوي دي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان یو این ویمن د ښځو سره د ناسم چلند او د دوی د ناسم وضعیت په اړه ځینې خبرې کړې دي، څرګندونې کړې دي. دوی ویلي دي چې ښځې او نجونې وروستي کسان دي چې خوړو، اوبو، خوندي سرپناه او روغتیا او روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی لري. د دوی په وینا ښځې حتی تذکیرې هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشري مرستو څخه برخمنې سي. صافی صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې لکه تاسو چې ولیدل د ملګرو ملتونو د دوو جلا څرګندونو څخه چې دوو برخو ته یې پام اړولی دی، یوه برخه هغه ده چې ګواکې د طالبانو د حکومت د ښځو پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي او له دوی یې انساني حقونه اخیستي دي، او بله برخه یې د افغان ټولنې ده چې پکې ښځو ته د یوه بشپړ انسان حقونه نه ورکول کېږي. یعنی دوی په پای کې ډوډۍ خوري او له دوی څخه دغه تمه کېږي چې د خپلې کورنۍ د غړو لپاره د قرباني ورکړي. د یو این ویمن په وینا، تاسو څه فکر کوئ چې دغه دواړه اړخونه څومره مهم دي چې باید ور باندې بحثونه وسي، او کومه برخه یې ډېره حیاتي د ستاسو په نظر باندې چې اول باید هغه په جدي توګه باندې وڅېړل سي او حل سي؟
مننه. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېره ښه موضوع ده، متاسفانه موږ په دې موضوع ډېر خبرې کوو او باید هم خبرې وکړو، ولې چې د حیاتي موضوع ده. د افغانستان ښځې د افغانستان نیمایی نفوس تشکیلی او د دې حقوق هغه رقم شي د نورو خلکو حقوق هم ډیر مهمه دي. ضروری خبر ده دا چې ملګری ملتونه او یا یو ان وومن په دې باندې بحثونه کوي، البته دا هم خپل غیز لري او باید هم وکي، باید هم فراموش نشي، باید هم دل یاد او نوزي. دا ډیر مهم اصل ده په مملکت کې چې د یو چا حق ورته ورنکړل شي. زه دا بحثونه ډیر ان از ما په نظر ډیر مفید دي او په درد اره د افغانستان د درد اواز دي چې دا باید هم نړیوالې ووري، هم چارواکي په غوږ ورسیږي، هم خپل ملت خپل پوښي چې په مملکت کې څه ناورین دي. متاسفانه دا شل کاله موږ هغه رقم چې لازم او البته ډیر مصرفونه وشول دي کې د شک ځای نشته چې یو سلسله کارونه هم شوي دي، منتها د هغه مصارف او هغه بودیجو چې اوس سړی مقایسه کوي، داسې معلومیږي چې موږ په دې کې ډیر تیروتنې شوې دي. متاسفانه موږ تر اوسه پورې د خپلو خلکو هغه مفکوره د ښځې د شتون په مقابل کې نه ده تغییر ورکړي. تاسو څنګه چې ویل چې ښځه تر اوسه بعض ځای کې څه چې اکثر ځای کې تذکره نه لري، حتی ښځه باید قرباني ورکړي او هغه خوراک چې په دسترخوان ایښودل کېږي باید اول ترې نه نارینه استفاده وکړي او بیا په آخر کې څه چې پات کېږي هغه باید ښځې وخوري. دا هغه کلتوري او یا پیغام فرهنګي خو ورته ویلی نه شو، دا هغه رواجي عادتونه دي چې په افغانستان کې موږ ونش کولای په دې شل کالو کې د خلکو ذهنیتونه تغییر کړو او تر اوسه لا هم دوام لري. اما بعد برخه دا ده چې د حکومتونو وظیفه ډیره خطرناکه ده، چې دی بس ډیر جدي خند جوړي. مثلا په هغه ملک چې قانون نه وسی، په هغه ملک چې حیثیتونه د قانون په اساس باندې ورته زای ورنکړل شي، البته به معلومدار خلک هم هغه ته پاملرنه ونی کوي. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې په ټولنه کې ښځې دا رقم ځپل کیږي چې حتی هغه او هغه مور چې دغه اولاد الکو سیږي، شاید فکر وکړي چې ښځه ناقصه ده او باید مور سره دا چلند وشي. دا ټول شیان د قانون او د قانون د پلي کولو نه شروع کیږي. د قانون پلي کوونکي باید اول په دې باندې ډیر باید تاکید وشي چې د ټولو حقوق مساوي دي. د دې د خپل حکومت مثلا د خوځو حق ته پایمالایی هغه ته په ټیټه سترګه ګوري، ته خپل یو نور هم دغه پروسه طولانی کوي چې ښځې ته په ټولنه کې څوک یعنی په اول کټګوري خلکو یا د په قشر کې ورته په دوم لاس ورته کتل کیږي. دلته متاسفانه د حکومتي چارواکو فعلي چلند ښځو سره دغه مسله نور هم ډیره عمیقه کړې ده، او د ښځو حیثیت او شتون په ټولنه کې ډیره خچه دره کړې ده. زه ډیره خوشینه یم چې تکراری خبرې کوم، او بیا هم دمه چې څو کولای شم اقلا دا څه چې زه ووایم، دغه هم یو وظیفه ده چې باید ښځو ته په درنه سترګه وکتل شي، باید نور په ټولنه کې ورته مساوي حقوق ورکړل شي. هغه حقوق چې البته د شریعت سره په ټکر نه وسی، متاسفانه موږ ته اوس یو تعداد خلک دا شریعي خبرې دا رقم پورته کوي چې ګویا که چا د ښځو مساوي حقوق په ټولنه کې وغوښته، دا د شریعت مقابل نه. ښځه مساوي حق لري چې کار وکړي، مساوي حق لري چې ژوند وکړي، مساوي حق لري چې تحصیل وکړي، مساوي حق لري چې احترام وشي. عقلا دغه حقوق باید مساوینه ورته ورکړل شي، چې دا تر اوسه پورې ډیر شدیدن پامل کیږي، او د دې ویل شي چې بالکل نقص دی د دې طبقې د حقوقو سره. تاسو ګوري چې ښځه تعلیم نه لري، او که فرزن نارینه په کور کې تعلیم لري ښځه نه لري، معلوم ده د نارینه خبري حیثیت پورته وسیږي، او خپل اولاد دغه اولاد چې تایبه کیږي په دې کور کې، داسې فکر کوي چې نارینه یو برتر قشر دی، که دلته ښځه هم مساوي حق لري او تعلیم وکړي، فکر کوم دغه حیثیت هم مساویانه په کور کې احترام کیږي. د کور احترام د ټولنې د احترام د ښځې ته فقط د حقوق د مساوي حقوق د شتون د طریقه کې، کدل ته خزه تعلیم نه کی، کدل ته خزه کار نه کی، معلوم دار یو څوک چې تعلیم نه لري، یو څوک کار نه لري، یو څوک چې بیرون نه وزي، هغه په کور کې محدود وي، هغه څه زده کړی لري، هغه څه دغه هغه نظریات په کورنۍ کې به څه چې هغه اولاد ورته ومني یا ټولنه یې ومني. دلته د حقوق بشر سرګندونه د ملل متحد د حقوق د ښځو د بخش ملل متحد بخش د هم واقعا جالب سرګندونه دي، ډېر مهمه دي، ډېر حیاتي دي. خدای د پاره ښځه حق نه لري چې مثلا د کور اوزي، حق نه لري چې تذکره ولري، حق نه لري چې پاسپورت ولري، حق نه لري چې تحصیل وکړي. نو وخت چې د ښځه هیڅ حق نه لري، دا لکه تشبیه کنه د چې وایم لکه یو حیوان باندې په کور کې وساتل شي، معلوم ده دغه مفکوره برای چې رښتونه کی هغه نظریات به ډیر ورسته پاتې نظریات وسیږي، او دغه خبرې به حتی خپل اولاد ونه مني، خپل زوی چې مکتب ته زیغه به ونه مني، هغه به وایي چې مور ته غلطه ست نظر غلط دی، او معلوم ده یو څوک چې په هله وسیږي دغه عیسیت په ټولنه کې ټیټیږي. دغه فعلي شرایط په دې یو کال څو میشه نه وایم چې دود شل کالو کې فوق العاده یو څه خزې ته وشو، اما یو محدود حرکتونه موجود و. اقلا یو خزې کول شي خپل غیب پورته کی، اقلا کول شي خپل حقوق غوړي، تحصیل وکي، درس ووي او رشتو کی. استاذ ګوري دا بدبختی دی اقتصادي دی، یو خونه دا بین ملي ټولنې فشارونه ده، بل خونه دا د فشارونو قرباني به هم په ټولنه کې خزې کی کوم مرستي راځي، مرستي تقسیمېږي، د چا د خونه تقسیمېږي، په ټولنه کې ښځه بیرون نه وزي، یو نارینه چې ځي او څه لاسته راوړي، آیا هغه څه رقم مصرفېږي، آیا د ښځې برخه هغې کې رسېږي که نه رسېږي. دا ټول هغې خبرې دي چې د ښځې شتون په افغانستان کې نور هم ډېر ضعیفوي، یعنې مقام حیثیت ورته ضعیفوي، او دغه ناوړه دودونه چې پاتې دي په افغانستان کې دا به نور هم تقویه شي، او د ښځو محدودیتونه به د دې سبب وګرځي چې دغې کاملا د ټولنې نه حذف شي. زموږ د مانه مخکې خور ډېر ښه تبصره وکړه چې وخت یوه ښځه تحصیل نه لري، دا درې کال یو کال یو نیم کال شو د مکتب ته نه ځي، یا ښوونځي ته نه ځي، معلومدار د پوهنتون هم نشي ویلی، بله ورځ که کوم کار پیدا شي چې کار وکړي، هغه دا به د هغې جوګه نه وسي چې دا کار مخته ایسي. نو زه فکر کوم چې هر څه په هر لارې نه هم د بین المللي ټولنې فشارونه ډېر اړین دي په حکومت باندې. حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه ته برابر زمینه د کار او د تعلیم، حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه ته برابر ماحول د تعلیم، تحصیل، کار او ژوند برابر کی. که چیرې دغه برابري نه وسیږي، معلومدار سیستماتیک طریقه خزه د محیط نه اسفیږي او د کونج د کور په کونج کې به یو بیګټي موجود سیږي چې هم خپل رنجوري هم په فامیل دغه د شتون نه وړاندې
ډیره مننه صافی صاحب زبرته تاسو ترادم خاطره جان تاسو مخکې د یادونه هم وکړه او تاسو د صافی صاحب خبرې هم اوریدلې تاسو ول چې طالبانو سره نړیواله ټولنه هر ورځ کښینی او سره خبرې کوي خو دا فشار چې دوی وای موږ پر راوړو د هغه نتیجې نه لیدل کیږي یو شمیر نور افغان شوزو هم ازادي رادیو ته ویل دي چې په تیرو نږدې شپږ سمیاشتو کې نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یواز په افغانستان کې د شوزو د ژوند وضعیت څارنه کړې ده او په افغانستان کې د نجونو او شوزو لپاره بل څه نه دي کړی او دوی په اعلامیو او ځینو تفسیرو باندې بسنه کړې ده ستاسو په نظر نړیواله ټولنه څه ډول فشار راوستلای سي پر طالبانو باندې که د فشار خبره وکړو په اقتصادي برخه کې یو شمیر از موږ ملمانه په دې نظر نه دي چې باید بشری مرستې پر افغانستان باندې قطع سي ځکه چې هغه د عادي افغانانو سره مرسته ده خو ستاسو په نظر څه ډول کېدلای سي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو باندې خپل نفوذ وکاروي
پرته له شکه چې د نړیوالې ټولنې اغیزه به د فشار اغیزه به پر طالبانو بیله مثبتې پای نه وي خو که چیرې دغه فشار پرې راوړل شي ځکه چې طالبانو ډلې ته اوس مرسته کیږي سمه ده چې افغانستان سره باید مرسته وشي بشري مرستې باید ترسره شي خو اوس مهال زه نه پوهېږم که هغه کسان او کارپوهان چې د دغو مرستو د دوام غوښتونکي دي په کوم استدلال او منطق ځکه چې دغه مرستې طالبانو ته رسېږي او طالبان چې سره بشر حقونو ته کار نه کوي سره بشر حقونه په رسمیت نه پیژني نو هغه به څنګه هغه وګړو ته ورسوي او د ټولنې د ستونزې یوه برخه به هواره کړی شي دا په دې معنا چې د بشر حقونو ملاتړ او د بشر مرستو تر نامه لاندې د طالبانو ملاتړ کیږي طالبان وس په پیل کې به داسې انګیرنې کوي چې دوی به ګواکې د افغانستان د حکومتدارۍ مخته وړلو وس او وړتیا ونه لري وړتیا یې وس هم نه لري خو وس یې ځکه لږ څه پیدا کړی چې پرته له شکه پر دې تر شا یې ملاتړ کیږي دوی د پردیو لاجپوت سي دي او پردیو لاجپوتو ډله په افغانستان کې واکمنه ده او واکمني کوي نو هغوی یې ملاتړ کوي او وس پر دې تر مخه هم د نړیوالو بشري مرستو تر نامه لاندې نړیواله ټولنه او نړیوال بنسټونه دوی سره مرستې کوي تر هغې چې دغه مرستې دوام ومومي دغه ډله به لا برلاسي وي او د افغانستان وګړي به لا ناسم ژوندانه ولري او خپلو لومړنیو حقوقو ته چې هغه خواړه روغتیا تعلیم او ستم روغتیایي ژوندانه دی هغه څخه به بې برخې وي ځکه چې طالبانو ډله پر دې باور نه لري چې سره انساني حقوق دي وي نه یوازې د ښځو حقوق اوس دوی د نارینهو پر شخصي حریم هم تیری کوي نارینه هم د طالبانو واکمنۍ تر چتر لاندې په سمه توګه ژوند نشي کولی دا چې په ټولنه کې کار روزګار نه وي خو نارینه به پیسې له کومه کې ګټه وټه له کومه کې څو پرې خواړه او د خپل ژوندانه اسانتیاوې برابرې کړي کله چې یوه ټولنه کې ښځې ناسم ژوند ولري هغه اغیزه لري د همغې کورنۍ پر ټولو غړو د هغې ښځې پر ماشومانو د هغې ښځې پر د کورنۍ پر نورو غړو یعنی په یو ډول ناسمې کورنۍ رامنځته کیږي او له دغې ناسمې کورنیو څخه ناسمه ټولنه رامنځته کیږي او له ناسمې ټولنې څخه بیا په ټوله کې هیواد بربادۍ پر لور وردرومي ځکه چې د ښځې ونډه په ټولنه کې خورا ارزښتمنه ده
مننه مننه خاطره صافی صاحب ګلالی صافی صاحب ستاسو څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې دغه مرستي چې خاطره جانی یادونه وکړه دوی ویل چې دوی په نظر د مرستي عادی افغانانو ته نه رسیږي او په غیر مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره مرسته کوي ستاسو په نظر څه ډول یو میکانیزم باید په موجود وي چې د مرستو څارنه وسی او شفافه توګه باندې د مرستي افغانانو ته وویشل شي
زه به برخلاف فکر کوم چې افغانستان په دې حال کې نه دی چې بدون د مرستو پاتې شي افغانان تاسو څنګه چې ټول راپورونه سره لولې دا وایي چې متاسفانه فقر د 5200 نن خل زیاتره فقیر دي او کدا به برخ اقلا د ناچیز مرسته هم سره ونی شي مطمئنه مې چې دا به یو بل بشری تباهی په افغانستان کې د مرستو راتک د اړینده او باید هم بشری مرسته وشي او دا چې د څه رقم سره نه وشي دا ډیر یو ښه سوال دی ته موږ هم تر اوسه پورې ورته کوم جواب نه لرو چې د څوګي څاري څه رقم سره کیږي بل دې حکومت په رسمیت نه پیژني مسولیت حکومت ته نه ورکوي اقلا د حکومت سره د کوم اړیکې نه لري د خپل راوړي د بین المللي مؤسساتو د خوانه تقسیمي او خلکو ته ورکول کیږي زت په دې باندې هم شکمن نه مچ آیا د مؤسسات خپل د فساد نه پاک خل دی په دې کې آیا د څارنه د دې د کمبل د کمبل سازمان یا د کمبل ټولن د خوانه کی کنه دلته ټول سوالونه لا تر اوسه شته دي خو متاسفانه د مرسي چرازي انوز هم فقر مغرق هم دوام لري خلک لا زیات فقیر کیږي دلته لازم ده چې مرستي باید بلبل دا چې دوه بخیشه مرستي د چې تدبیر مقدار ډیر ویل کیږي مطمئنه مې چې د ډیر مقدار ډیر لوی فسادي هم د مؤسساتو د خدماتو په نوم باندې ورکول کیږي ولې چې یو خارجي ټولنه چې کار کوي دغه مصارف دغه لګښتونه دغه ماشونه ډیر زیات لوړ دي نسبت په افغاني مؤسسه باندې دا باید یو پوره میکانیزم ورته وسیږي دا چې د څوګې رقم ورکي متاسفانه موږ هم په خلاق د معلوماتو استو حکومت ته د پلاس نو ورکول کیږي
بلې
حکومت د پلاس نو ورکول کیږي د دې خبرې ما هغه هم وایي چې موږ لا خبر نه استو چې د څه رقم توزیع کیږي متاسفانه دا یو یعنی یو ډیر غیر دقیق کار دی چې موږ هم ملت خبر نه دی او حکومت خبر نه دی او هیڅوک نه پیژني د کومکونه چیرېږي د کومکونه باید ډیر سم دقیق باید اول خلک او پیژندل شي ډیر یو مغلقه پروسه ده متاسفانه په دې بحث کې موږ ورته نشو کولای چې ټول لارې ورته وایو اما مغلقه په دې ده چې په افغانستان کې یو راجستریشن نشته چې څوک په کومه فیصدي باندې عاید لري څوک فقیر دی څوک متوسط ژوند لري او څوک بډایه دی او څوک ډیر مستحق دی او څوک لږ مستحق دی دغه رقم یو کټګوري متاسفانه د کار او عمر اجتماعي وزارت ته موږ نه مصارف کې څوک کله وکړي د هم لري ناکام په دې کار کې مګای یو راجستریشن د خلکو نه درلود یو جدول نو چې په دې کلی کې په دې ښار کې څونه خلک مستحق دي او څو رقم خلک مستحق دي هر څوک چې لاس وکړي چې ماته خوراک راکړي هغه مستحق مشه نه وسیږي یو تعداد تنبلان هم په دې کې سو استفاده کوي او متاسفانه څوک چې مستحق دی هغه رقم څوک نشي اوریدلی دلته خلا د معلوماتي موجوده ده دلته خلا د سیستم موجود دی دلته د سیستم اصلا تر اوسه سوال نه دی چې څه رقم کومه کیږي چاته کیږي د کوم لارې نه کیږي څنګه مې غیر مستحق زه خپل د خپل تجربه په اساس باندې چې متاسفانه حتی په کلو کې چې اخري نفر قرارداد او کومک باغې درسته هغه به دغه کومکونه غلا کوله ولی چې سیستم سم موجود نه و څوک چې سیستم موجود نه و څوک چې سیستماتیک کومکونه په یو په یو ډیټا باندې ونشي معمولا په هغه کې بغلاوزي په هغه کې بخیانت وسیږي دلته کومه کونه ضروري دي د دې خطه کولې څوک نه غواړي زه فکر نه کوم چې ډیر خلک د دې طرفدار وسی چې باید بشري کومه کونه قطع شي اما د بشري کومه کونه د ورکړې او د نظارت سیستم باید ډیر قوي وسیږي څو چې حیف مایل نشي څو چې د دې سو استفاده صورت ونه نیسي
ډیره مننه صافی صاحب خاطره صافی صاحب او ګلالی صافی صاحب تاسو دواړو څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي او ریدونکو نور بس دې خبرونه مو ووریده بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.